مدیت سروان صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې ترڅنګ چې دوه اونیز پروګرامونه لرو په راپورونو کې اوري چې په غزنی کې پر یو شونځي حمله شوې ده او په اورزګان کې تاریخي آثار له خطر سره مخامخ دي. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د هرات په ولایت شورا کې د پرونیش خړی پاړه تحقیقات کیږي. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د دوو سختو سیالو هیوادونو هند او پاکستان ټیمونه سره مخامخ کیږي. د خبرونو تفصیل. د هرات په ولایت شورا کې د پرونی نه ختی پاړه چیرنه کیږي. د هرات والی پرون شنبه خبري اعلانو ته وویل د هرات ولایت شورا به د چیرنو د پایلو تر معلومیدو پورې تړلې وي. د هرات د ولایت شورا د یو شمیر غړیو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې پرون غرمه د شورا د مشر کامران علیزی د ساتونکو او د شورا د یو غړي ترمنځ په نخته کې د زی هم شوې دي. د دې شخړې علت نه دی څرګند. په شخړه کې د هرات د ولایت شورا درې غړي او د شورا د مشر دوه اتون کې جوبل شي ودی. ناصرګندو کسانو د غزنی شهر ته چیرمه د آریزو په سیمه کې یو شونځي ته ور اچولای دی. د غزنی د پوهنې رئیس محب الرحمن انصار پرون شنبه د ازادي رادیو خبري الته وویل چې د شونځي د ادارې دفتر لابراتوار او ګودام سوځیدلی دي. د پیښې علت تر اوسه پورې څرګند نه دی. د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شنبه افغانستان خپل څلورمه سیالي د جنوبی افریقا پر لوبډلې وبایلله. د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ سیالي د ویلس په کادیف کې وشوه. د ازادي رادیو خبريال وایي چې کمزوري بیټینګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي دلیل و. حضرت الله زازی او نور علي زادران لوبه ښه پیل کړه او راشد خان 15 منډې وکړې چې د افغان لوبغاړو په منځ کې تر ټولو ډېرې لوبې منډې وې. خو د دې لپاره چې ټیټ هدف یې ټاکلی و جنوبي افریقا په اسانه وتوانېده چې بری ترلاسه کړي. د افغانستان ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 115 منډې یې کړې وې. جنوبي افریقا د مسابقه په 9 وکټونو او 114 توپونو وګټله. افغانستان د راتلونکي سه شنبه په ورځ د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان له لوبډلې سره مسابقه لري. د جون په 22مه بعد افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له هند سره مخامخ شي او د جون په 9مه نیټه له پاکستان سره مسابقه لري. خو نن یک شنبه د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه مخامخ کیږي. تر اوسه په نړیوالو جامونو کې هند شپږ ځلې پاکستان ته ماتې ورکړې ده. دا مسابقه به په هند او پاکستان کې تر 500 میلیارد زیات خلک له تلویزیونونو وویني. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړه او ویل چې هیواد به د خپلو خلکو د ګټو پر ضد هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځوابه پاتې نشي. شاهزاده محمد بن سلمان په یو مرکه کې چې نن یک شنبه په پان عرب شرق الاوسط ورځپاڼه کې خبره شوې ده ویلي د ایران رژیم د جاپان د صدر اعظم د سفر پروا ونه کړه او په داسې حال کې چې شینزو ایبی په تهران کې وو د هغه هڅو ته پر دوو ټانکرونو چې یوې جاپانۍ وو په حمله ځواب ورکړ. د سعودي ولیعهد په عین حال کې وویل چې په سیمه کې جګړه نه غواړي خو که د خلکو ګټې له خطر سره مخامخ شي نو له متقابل اقدامه به ډډه ونه کړي. چین او تاجکستان پرون شنبه د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره 14 موافقې لاسلیک کړې. د پرمختګ پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د چین او تاجکستان د ولسمشرانو تر کتنې وروسته شوی دی. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د آسیایي هیوادونو مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. ولسمشرانو شی جینګ پینګ او امام علي رحمان پرون د تروریزم پر ضد د مبارزې پانګونې د کرنیزو همکاریو د پراختیا او سوداګرۍ په برخه کې موافقه کړې دي. تر دې مخکې په تاجکستان کې د چین سفیر ویلي و چې په 2013 میلادي کال کې د چین او تاجکستان ترمنځ تجارت 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیدلی و. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه مایروپول ښار ته ولاړ او د روسیې له پلوي بلتون غوښتونکو څخه د دې ښار د ازادۍ د 15 کالیزې د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړ. د اوکراین مایروپول ښار د آزوف سمندرګي په غاړه پروت دی. دا ښار د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د جګړې له لومړۍ کرښې کابو 40 کیلومتره لیرې دی. ولسمشر زیلنسکی پرون وویل دونسک او لوهانسک سیمو ته به چې د بلتون غوښتونکو تر نفوذ لاندې دي ډېر تر ډېره پاملرنه وشي. په مایروپول کې پرون زرګونو کسانو په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. د اوکراین نوی ولسمشر د مایروپول ښار منځ ته هم ورغی او له یو شمېر خلکو سره سیلفي عکسونه واخیستل. له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراینه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړې، د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو په جګړه کې 14,000 وګړي وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د روانې خبرونې په دوام کې په غزنی کې وسلوالو یو شونځي ته اور اچولې. په روزګان کې لرغونی آثار د ویجاړې دوله خطر سره مخامخ دي.
بزیکی په نوم باندې تاریخي ابیداده چې په هغه باندې د دولت افاسه په پوسټه یې ځات شوی ده. کاپر کلا په نوم زاړه برجونه د ورانېدو په حالاتو کې دي.
ترسلو زیات تخنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته ځنډیدل دي. یو شمیر افغان متشبسان وایي
ټیکس په منګ باندې زیات ده، برابر پیسې په منګ باندې زیات دي، ارزان منګ ته نه تمامېږي، ګران څوک منګ نه اخلي.
له افغانستان دی باندې د ایران او لویدیځو حکومتونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدا په اړه راپور لرو او د خرس 219 پروګرامونه خبرو.
تاسو زموږ شغله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم د آزادي رادیو مطالب لوستلئ شئ. آزادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پاڼې پته ده. د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې تاند څنګه او حقیقت سره پروګرامونه در اورو. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. ناسرګندو کسانو د غزنی ښار ته چیرمه د آریزو په سیمه کې پرون یو شونځي ته اور ورته کړ. د غزنی د پوهنې ریاست وایي چې شونځي د نجونو او هلکانو ګډ وو. د پیښې نور جزئیات تر اوسه نه دي څرګند. په همدې ورځ یعنی پرون په لوګر کې د محمد عافیه ولسوالۍ د دیناو د کلي اته شونځي چې یو ونې بندو بیرته پرانستل شوې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې جګړه او د امنیت خرابوالی د زده کوونکو او د دوی د تاسیساتو لپاره اساسي ګواښ دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونه ته نږدې او په ښوونځیو کې د امنیتي پوستو جوړېدلې و جدي ستونزه ده. د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ په دهنه او کلی کې خلکو تیرونی اته شوونځي په خپل سیمه کې د امنیتی پوسټو د ځای پر ځای کېدو پر ضد په اعتراض کې وتړل. هلته لشتلجه 2000 زده کوونکي زده کړه کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل
بدون شک مشکل یک مشکل جدیه.
دا وینه یو ځدا چې په شونځو کې یو مخ تاسو ته نږدې د امنیتی پوسټو جوړېدل جدي ستونزه ده. په افغانستان کې حاکم جنگي وضعیت پر تعلیمي خدماتو سخت پد اخیست کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دهنو کې له خلکو سره د خبرو په پایله کې شونځي بیا پرانستل شو، خو هغه پر خلکو ژغ وکړ چې د اعتراض او مخالفت څرګندولو لپاره دی شونځي نه تړي. دا وایي له یوې اونۍ راهیسې د ښوونځي دروازې بندې وې. له معارف سره باید د سیاسي او پوځي ادارې په توګه برخورد ونه سي. موږ بې طرفه یو او د ښوونځي دروازې باید خلک د ځان او د خپلو ماشومانو لپاره ونه تړي. د میرمن نصحت په وینا په دهنه او کلي کې درې د نجونو او 15 د هلکانو ښوونځي اوس فعال دي. د لوګر د پوهنې ریاست هم ازادي راډیو ته ویلي چې ښوونځي پرانستل سوي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په افغانستان کې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو تر 70% زیاته برخه نجونې دي. د پوهنې وزارت ویاندی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې 410 ښوونځي تړل سوي دي. د دغو ښوونځیو څخه 99% د امنیت د خرابوالي له امله بند دي.
د امنیت خرابوالي له کبله نه یوازې ښوونځي بند دي، بلکې ګڼ شمېر کلینیکونه هم بند شوي دي او همداراس یو شمېر تاریخي آثار د ویجاړې دوله خطر سره مخامخ دي. په اورزګان کې د تاریخي آبداتو او لرغونو آثارو د لمزتلو ګواښ په ورستیو کې لا زیات شوی دی. په دې ولایت کې مدني فعالان په دې اړه اندېښنه څرګندوي. د اورزګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان هم د اندېښنې پر ځای بولي. له دغه ولایت د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
د دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او بستاني ساحې اوس د لمنځتلو په حال کې دي. د دې لړلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او بستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمېر تاریخي آثار لمنځتللي دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزیر شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه ده شوی. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په اورزګان کې کمی کمی تاریخي سیمې شته.
په اورزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخت دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه یې په څو څو ځلې امنیتي مسولینو ته رسمي مکتوبونه استولي، خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښتلرون تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې ده، چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پر ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي آبیده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه یې د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني او وایي چې دوی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او په خبره چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نکنم شاید یک شایعه باشه و اگر باشم ما جلوگیری میکنیم.
فرهنګ پالانو بیا پر شکیل خو ژغ وکړ چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثارو ته پام وکړي. د دې لړلې شپه ولا رحیمی ازادي راډیو ته داسې ویل.
زمر غشتنه ده هم د طالبون حکومت سره چې مثلا هغه تاریخي آثار چې کوم پروزګان کې باید لکه خپل خو یعنی خپل شه دي، لکه خپل د کور شه داسې وسته دي، و خاورې وسدونکي دي، د خاورې مور ده، او دا شي د دوارو شریک شي دي. او همدارنګه مو یوازې نه په طالب پر حکومت بلکې پر ملکی خلکو هم دا ژغ دی او هله له ارزول ورسخه چې مثلا دغه تاریخي آثار باید په مرنه ورته وکړي وې ساتي.
دا یادونه ورده کته هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي آثار سلګونه کلونه تاریخ لري، خو په تیر ولس کلونه کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د لمنځتلو په حال کې دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 8:00 او 14 دقیقې شوې. تر سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته په تمدي، خو دا جرګه اوس هم په خپل منځي لانجو کې شکیله ده. ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې د دې کړکېچ دوام به مقننه جرګه کمزوري کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
نګدې یو میاشت کېږي چې د ولسی جرګې پریاست جنجالونه روان دي، خو دغه جرګه لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. د دغه جرګې یو تنغړی عرفان الله عرفان د شنبه په ورځ رسنۍ ته وویل چې له سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته پتامدي، خو مخې ته راغلي بنبست کارونه ځنډولې دي. نوموړی زیاتوي چې کاندید وزیرانو ته د رایې ورکولو بهیر او د حکومت په کړنو څار هم درول سوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان له هغې جملې لطیف نظري وای که په ولسي جرګه کې رامنځته شوی بنباس ماته نه سي، د مقننه قوې رول به د خلکو او نظام په وړاندې کمزوری سي. هغه وایي د ولسي جرګې د غړیو ترمنځ ستونزې منفي پیغامونه لري. لومړی د مقننه قوې رول کمی وي، د دغې قوې ځای د خلکو او نظام په وړاندې کمزوري کوي او بیکاره مقننه قوه به وي. هیڅکله به هم اجرایه قوه د دوی غوښتنو ته غوږ کې نه ږدي. او دویم بحث دا چې دغه مسله په هیواد کې ټولنیزې ستونزې پیاوړې کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست په سر د امیر رحمان رحماني او کمال ناصر وسلی ترمنځ سیالۍ ده. د ولسي جرګې د ریاست په انتخاباتو کې امیر رحمان رحماني 123 او کمال ناصر وسلی 55 رایې ترلاسه کړې، خو جنجالونه هغه وخت راپورته شول چې وسلی او پلویانو یې ویل چې رحماني 50+1 رایې نه دي ترلاسه کړې. له تیرې نږدې یوه میاشت راهیسې د ولسي جرګې غړي په دې نه دي توانېدلي چې دغه بنباس مات کړي او د رئیس په ګډون د اداري پلاوي برخلیک وټاکي. په ولسي جرګه کې د رحماني پلویان له هغې جملې په دغه جرګه کې د پروان د خلکو استازې جمیله ظاهر سالنګي وایي چې ښاغلی اصولي ګټونکی دی او ډېر ژر به د ولسي جرګې د رئیس په توګه کار پیل کړي. خو بل لوري ته د کمال ناصر اصولي پلویان ټینګار کوي چې ترسره سوي انتخابات ملغا دي. په ورته وخت کې پولیسي جرګه کې یو شمېر بېطرفه کسان وایي چې روان وضعیت دوی ولس ته خجالت کړي. په دغه جرګه کې د کاپیسا استازی اقبال صافی وایي
مردم افغانستان فعلا دګرګون است، مردم انتظارات زیات.
هغه وایي اوس محل خلک یرغمل سوي، دوی زیاتې تمې درلودې خو ناامیده دي. موږ د خلکو د استازو په توګه شرمېږو چې پارلمان کې کورنۍ ستونزې نه سو حل کولای، نو څه ډول به د خلکو او ولس ستونزې حل کړو؟
مشکل کله افغانستان حل وکړین.
بلخوا پولیسي جرګه کې د هرات د خلکو استازی غلام فاروق مجروح وایي د دې ویرشته چې دغه برخورد په ولسي جرګه کې په فزیکي برخورد بدل سي، د نوموړي په وینا بیا به دغه ستونزه د اولسمې دورې تر اخره دوام پیدا کړي.
په ولسي جرګه کې د مشرتابه په سر اختلاف دوام لري او دا مسله سبب شوې ده چې په سلګونه تقنیني سندونه به تصویب پاتې شي. لبلې خو یو شمېر ځوان متشبسین چې تازه سوداګری ته مخه کړې ده شکایت کوي چې د دوی ستونزو ته حکومت چندانې پام نه کوي. دوی وایي چې د برېښنا، اومو موادو، مځکي او د تنور نورو ورته مسایلو په برخه کې ستونزې لري. په همدې حال کې د سیم په نامه د متشبسینو د ستونزې د حل لپاره له حکومت سره د همشغۍ و بنسټ په کابل کې فعالیت پیل کړی دی. د دې موضوع په اړه د خان محمد سیند راپور واوري.
ځینې ځوان متشبسین چې د وړې سوداګرۍ په بیلابیلو برخو لکه مربا جوړونې، زرګرۍ، رستورانونو، لاسي صنایعو او داسې نورو کې کار پیل کړی، شکایت لري چې حکومت ستونزو ته رسیدنه نه کوي. ندا نکپای یو انجلی ده چې له یو کال راهیسې د مربا جوړونې په برخه کې فعالیت کوي، خو د عمو موادو له نشتوالي شکایت لري. دا وایي عمو مواد دلته ډیر ګران دي. موږ چې تازه مو کار پیل کړی دغه مواد راته ګران لوی. بله ستونزه دا ده چې هر دکاندار یا عمده فروش ته چې مواد ور وړو نه یې قبلوي او وایي دا د وطن تولیدات دي او شهرت هم نه لري. سمیولا چې له درې میاشتو راهیسې په کابل کې د چرګانو د هګیو د تولید کمپنۍ جوړه کړې وایي له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
ټیکس په موږ باندې زیات ده، بل بار پیسې په موږ باندې زیات دي او کور چې کرایه اخلو هغې قیمت زیات ده. او همدغه ده چې د موږ په شرکت د موږ په تولیداتو باندې دا ټول بد اغیزه کوي، ځکه چې موږ شایي ارزان موږ ته نه تمامېږي، ګران څوک موږ نه اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې افغان سوداګرو او پانګوالو هم د حکومت په نه پاملرنه انتقادونه کړي، خو حکومت تل د دوی د ستونزو د هواری لپاره خبرې کړي دي. په ورته وخت کې د وړو سوداګریو په برخه کې د ځوانو متشبسینو او کارفرمایانو د ستونزو د هوارولو لپاره د سین په نامه د همغږۍ یو بنسټ په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ. د دغه بنسټ رئیس اکبر محمد ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل هدف دا دی چې د ځوانو متشبسینو ستونزې له حکومت سره شریکې کړي.
کار ما ایست که بتانیم
دا وایي زمون کار دا دی چې نو سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړو، نه یوازې دا چې د ټکس په برخه کې کارونه آسان شي، بلکې غواړو د مالیاتو او لیسنس اخیستلو په برخه کې هغو ته چې تازه کار پیل کړی مرستې ورسوو. د دغه بنسټ سین د پرانستلو پر مهال د اقتصاد او سوداګرۍ او صنعت وزیرانو د ځوانو سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د رسیدنې ډاډ ورکړ. د سوداګرۍ او صنعت وزیر اجمل احمدی وویل د ځوانو متشبسینو د ستونزو د حل لپاره ډیری کارونه له پخوا راهیسې جاری دي. د وبل د سوداګرۍ د خوالی لپاره مو د یو جواز قیمت له 1500 افغانیو نه سلو ته راټیټ کړ. هڅه کوو چې دوی ته په افغانستان کې نورې اسانتیاوې هم برابرې کړو. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د متشبسینو د نوي بنسټ سین د معلوماتو له مخې په تیرو دریو کلونو کې سلګونو لیک لوستو ځوانانو شخصي سوداګرۍ وړو تشبساتو ته مخه کړې او د سوداګرۍ په بېلابېلو برخو کې په کارونو بوخت دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ اخلاص او رادیو اوري. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې د هیل په خپل تازه غني کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې ده: امریکا او نړۍ باید په افغانستان کې د ښځو ترڅنګ ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنې کې د سولې په پروسه کې د ښځو پر رول او د دغه رول پر اهمیت تمرکز شوی دی. په یوه برخه کې لولو: د سولې په پروسه کې د ښځو د شاملولو هڅې نه یوازې ښه احساس ایجادوي، بلکې دا هڅې نورې هم متنوع کوي. وړاندې راغلی تاریخ څرګنده کړی چې د سولې په پروسه کې د ښځو شمولیت پر موافقو د سلا کېدو د بریا احتمال زیاتوي او د دغو موافقو د دوام زمینه برابروي. د هیل ورځپاڼې په لیکنې کې لولو: د هغو څېړنو له مخې چې د ملګرو ملتونو لخوا سوي، کله چې د سولې په مذاکرو کې ښځې حقیقي رول ولري، د سولې دغسې یوه احتمالي موافقه به تر 15 کلونو زیاته موده دوام وکړي. د لیکنې د لیکوال په باور ځکه نو په افغانستان او نورو ځایونو کې په دغسې مسایلو کې د ښځو د شراکت یقیني کول د ملګرو ملتونو په ګټه هم دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په مسأله کې د ښځو پر نقش زیات ټینګار شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ وارې د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړې او دوم وار لپاره هم د دې ډلې له استازو سره ګوري. د امریکا آنلاین خپرونې ګلوب پوسټ په خپله یوه تازه ګڼه کې په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین د کمپاین په وړاندې پر پرتو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي که څه هم په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوزڼ مثبتې پیښې کمې سوي وې، خو په 2013 میلادي کال کې یې شمېر 1 ثبت شوی دی. په لیکنې کې ویل سوي په افغانستان کې په 2011 میلادي کال کې د ګوزڼ مثبتې پیښې 80 وې، خو په 2014 میلادي کال کې یې شمېر 1500 ته راکم شوی و. د ګلوب پوسټ خبرونې په لیکنه په افغانستان کې تر دې مخکې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د ورکولو د کمپاین مخه نیولې وه. په لیکنې کې د ځینو مذهبي مشرانو او کلیوالو ادعا ته هم اشاره شوې چې د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین په تړاو ځینې منفي باورونه لري. دوی فکر کوي چې دغه واکسین ماشومان شنډوي، خو په لیکنې کې د کندهار د اوسیدونکي یار محمد خبري هم راخستل سوي چې خپل درې کلنه لور رازیه یوه کلینیک ته راوستلې ده. هغه ویلي چې د کلی ملا کلیوالو ته همدا خبره کوله چې د پولیو ضد واکسینې ایمان کمزوري کوي، خو یار محمد د خبرو پر مهال خپل لور ته اشاره وکړه چې د پولیو وایرس فلج کړي او د کلینیک پر کټ بې حرکته غځېدلې ده. د سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو په ګډون د ګوزڼ ضد واکسین له برکته په ماشومانو کې دغه ناروغي چې تداوی ناممکنه ده ختمه شوې ده. یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا په نړۍ کې هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې هر کال د ګوزڼ مثبتې پیښې لیدل کیږي.
زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري و هم اوریدل چې په البته په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان کې د واکسین د ستونزې په اړه هم یادونه شوې، او خصوصا دا ستونزه د افغانستان په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې ډېره ده او یو شمېر وسله والې مخالفت کوي. د حواله تولیدو سره په افغانستان کې د ماشومانو د نس ناستي ناروغي هم ډیره شوې ده. په دې اړه هم راپور لرو. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهار څخه د ټلیفون له لارې همدا شیبه را سره ده. لکه څنګه چې مې وویل، د حواله تولیدو سره په افغانستان کې د ماشومانو د نس ناستي یا اسهال ناروغي زیاتیږي او د ځینو میندو د بې پروايي له کبله یو شمېر ماشومان متاسفانه زاهی کیږي مری. صادق رښتینی همدا شیبه له کندهار د ټلیفون له لارې را سره ده. رښتینی صاحب، زموږ اوریدونکو ته وایس کندهار هم یو لغ ولایتونو څخه دی چې تود دی، دا ناروغي به طبعا پکې زیاته وي، که څنګه؟
سروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو بخیر. کندهار کې د دوبی موسم د پیل سره سم چې تقریبا درې اونۍ کېږي چې هوا توده شوې ده. د میرویس روغتون د ارقامو له مخې 814 کسان چې زیاتې ماشومان دي د نس ناستي په ناروغۍ اخته شوي. موږ چې د کندهار د میرویس او زوی روغتون له مسؤول سید رسول مرستندوی سره خبرې کړې دي، هغه وایي چې دغه روغتون کې ګڼ شمېر د نس ناستي ناروغان دا مهال بستر دي او د ورځې په اوږدو کې لسګونه ناروغان نور هم ورته راوړل کېږي چې د همدې ناروغۍ څخه کړېږي. رسنده ویل چې په نس ناستي د اخته کېدو عمده علت د روغتیایي تدابیرو نه مراعات دی. په روغتون کې هغه کسان چې خپل ناروغان بستر کړي دي هغوی سره موږ خبرې کړي دي. دوی وایي چې البته پایوازان دوی وایي د روغتیا د نه مراعات له امله ماشومان او د کورنۍ غړي په نس ناستي اخته شوي دي. او دغه راز روغتیا پلان دا هم وایي چې دوی تر ډېره په کندهار کې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولې ده، خو په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله هم د نس ناستي ناروغۍ د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند ته ستونزې پېښې کړې دي او د دغه ناروغۍ د رامنځته کېدو یو علت. او دغه راز د تازه خوړو او پاکو اوبو څښل روغتیا پلان د دغه ناروغۍ په مخنیوي کې ګټور یادوي.
ډیره مننه صادق رښتینی و له کندهار څخه چې ویلې په دغه ولایت کې د ماشومانو د نس ناستي ناروغي زیاته شوې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونې دوهمه برخه مو یعنی له اتنیمو بجو وروسته دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. تاندې څنګه او حقیقت سره خو اوس د ایران په ارتباط، د ایران او یو شمېر لویدیځو دولتونو ترمنځ کړکېچ د زیاتېدو په حال کې دی. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د بریتانیا سفیر احضار کړی دی. لندن پر تهران تور پورې کړی چې د عمان په خلیج کې د تیلو د لیږدولو لپاره پر دوو بیړیو په حمله کې لاس لري. حمله د جون په 14مه شوې ده. له بلې خوا هغه ایرانی مېرمنې چې د بریتانیا تابعیت لري او په ایران کې د رژیم پر ضد د فعالیتونو په جرم بندي ده، یو وار بیا د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ایرانی ول اصلي بریتانوي شدي نازنین زاغری راتکلیف چې د ایران په یوه زندان کې بند تیروي بیا غذایي اعتصاب کړی دی. مېرمن راتکلیف د خپل توقيف پر ضد دا کار کړی دی. نازنین زاغری راتکلیف 30 کلن ده. هغه میړه ریچارډ راتکلیف پرون ویلي چې هغه د خپل لور د 15 کلیز په ورځ له خوړلو لاس نیولې دی. هغه به یوازې وبس شي. ریچارډ راتکلیف ویلي چې هغه د ایران قضا ته خبر ورکړی چې بیا اعتصاب کوي، خواړه به نه کوي او په دې ډول غواړي چې د خپل غیر منصفانه توقيف پر ضد اعتراض څرګند کړي. ریچارډ ویلي چې دای هم په لندن کې د ایران د سفارت د ودانۍ مخ ته کښېني او د اعتراض لپاره روژه نیسي. هغه په لندن کې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي نه پوهیږو چې تر کومه به دا وار اعتصاب ته دوام ورکړو. ما هغې ته وویل چې که ته د نه خوړلو اعتصاب کوې او له خوراکه لاس اخلي دا ور زه هم دا کار کوم. نازنین زاغری راتکلیف په 2014 میلادي کال کې په ایران کې ونیول سوه. هغه له خپلې ماشومې لور سره د کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللې وه، خو مخکې تر دې چې الوتکې ته پورته سي ونیول سوه. نازنین زاغری راتکلیف په ایران کې د رژیم د سقوط لپاره په دسیسه کې د لاس درلودو په تور نیول سوې وه او په 15 کاله بند محکومه ده. هغې پر ځان لګېدلي تورونه ټول رد کړي دي. نازنین زاغری راتکلیف د خیر ښېګڼې کار کاوه او د تامسن رویټرز له ادارې سره ماموره وه. هغې په جنوري کې هم د نخوراک حساب کړی و. د نازنین زاغری راتکلیف برخلیک ته په اشاره کې د برېټانیې حکومت د می په میاشت کې ټولو هغو برېټانویانو ته چې د ایران تابعیت لري خبر ورکړ چې ایران ته دې سفر نه کوي.
تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ. اوس هم د کرکټ په ارتباط، د افغانستان خو خپلې لوبې بایللې دي، خو نن یوه ډېره جالبه مسابقه ده. دا مسابقه د هند او پاکستان ترمنځ ده چې نه یوازې لوبغاړی مخکې تر مخکې ډاکو بولي ځکه چې ټوله ټکټونه پلورل شوي دي، بلکې په هند او پاکستان کې به تر 1500 میلیونه زیات خلک وویني. د دواړو خورا سختو رقیبو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ دې مسابقې ته میلیونونه وګړي له تلوسې ډک انتظار باسي. د هند کرکټ لوبډلې د ویرات کوهلی تر مشۍ لاندې لوبه کوي. ویرات کوهلی کپتان دی او د پاکستان کپتان هم سرفراز احمد دی. تر اوسه پورې هند خپلې دوې سیالۍ ګټلې، یوه یې بې نتیجې پاتې ده. البته هیڅ لوبه یې نه ده بایللې، خو پاکستان په څلور مسابقې کړې دي، په څلورو کې دوې بایللې، یوه یې ګټلې او یوه یې د باران له کبله بې نتیجې پاتې شوې، خو له همدې کبله یو امتیاز هم په نصیب شوی دی. د هند له لوري سونیل گواسکر په یوه کالم کې د کرکټ شورا ته لیکلي چې د پاکستان لپاره به د دې سیالۍ بایلل ډېر ګرانه تمام شي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره سیالۍ په انګلستان او ویلز کې روانې دي. هند او پاکستان په 500 واره نړیوال جام کې شپږ ځلې مخامخ شوي چې ټولې مسابقې هند ګټلې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونی نښتې په اړه څېړنې کیږي. ناسرګندو کسانو د غزنی ښار ته څیرمه د آرزو په سیمه کې یوه ښوونځي ته اور ورته کړی دی. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړه او ویل چې هیواد به د خپلو خلکو د ګټو پر ضد د هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځواب پاتې نشي. چین او تاجکستان پرون شنبه د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره 13 موافقې لاسلیک کړې او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون شنبه مایروپول ښار ته ولاړ او د روسیې له پلوي بلتون غوښتونکو څخه د دې ښار د ازادۍ د 15مې کالیزې د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړ. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 نیوي په ټول افغانستان کې او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوریدئ شئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږی کوچې ولې د یو شمیر ځوانانو شخصي مسایل لکه عکسونه، ویډیوګانې، سکرین شاټونه او نورې هغه کیسې چې خلک باید ترې خبر نشي او شخصي پاتې شي خبريږي او تر نورو رسیږي.
سندرې راته واچو یا د سنور غره راته واچو، هغه دې خپل کاپی کوي.
د دې کار پایلې څه کېدلی شي؟
کورونه کې ډېر بازار کې یو تر دې ځان وژلې هم دي.
او په دې خاطر چې شخصي مسایل مو خوندې پاتې شي او خبر نشي، کوم خبرو ته باید پام وکړو؟
که تاسو چاته موبایل ورکوي په خپل وګورئ چې څه پکې کوي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زفرشته غنی وړاندې کوم.
که څه هم ټکنالوژي د انسانانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي، خو ورسره ځینې ستونزې هم لري چې د یو شمېر خلکو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی. لا دې ستونزو یوه هم د انټرنیټ په دنیا کې د شخصي عکسونو، ویډیوګانو، سکرین شاټونو او ځینو نورو پټو اسنادو خپرېدل دي چې خلک یې نه غواړي خپاره شي، خو له مختلفو لارو یې خپرېدلو ته زمینه برابرېږي. ډېر هغه ځوانان چې له داسې پېښو سره مخ شوي نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي. خو یو ځوان سمیع الحق بیا مني چې په ټولنیزو شبکو کې داسې غوښتنې ترې شوي وي چې د خپل شخصي مسایل ورسره شریک کړي، خو د دا کار نه دی کړی.
چې غلوم نه سره چې ما کله فیسبوک او ټویټر دا شان استعمالول، نو هغه وخت کې دغه سي هغه شی را باندې چې مطلب خلکو میسجونه د کول د مسار او اکاونټونو نه چې غیر اخلاقي تصویرونه او ویډیوګانې را نه غوښتي، چې هغه کار ما ونه کړ. اوس چې ګورم د خلکو ځینو خلکو نه غیر اخلاقي تصویرونه ویډیوګانې میډیا ته راوتل، نو اوس خوشحاله یم چې دغه سي ما ونه کړل.
عبدالصمد بهیر وایي کله چې د چا موبایل خرابېږي یا غواړي په ښار او بازار کې له کمپیوټر څخه موبایل ته سندرې ولېږي، لا دې لارې هم موبایل جوړونکي یا د سندرو لیږونکي د موبایل شخصي شیان ځان ته کاپي کوي او بیا همداسې نور ته لېږدول کېږي.
یا فلاش شیم ریکارډ هغه ته وروړو، مثلا د موبایل والا ته چې سندرې راته واچوه یا داسې نور هغه راته واچوه، هغه دوی خپله کاپي کوي، ټول کاپی کوي، بیا ورسره تا ته شای در کوي. نو دی ډیر په اسانۍ سره کولای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې همدارنګ په نورو ځایونو کې خبري کوي. د اوسنیو وختونو کې که موږ فکر وکړو په یوټیوب کې زیاتره داسې ویډیوګانې راځي چې هغه د کلیو بانډو وي، په هغه کې زیاتره د جنکیو عکسونه، همدارنګ نور مراسم چې په موږ په ټولنه کې لرو، هغه ټول سافت یو تر ټولو رسیږي.
مستعار اکاونټونه هغه بل لار غنل کیږي چې د خلکو شخصي کیسې راټولوي او بیا یې خبروي. دغه کار معمولا د انجونو په نومونو د مستعار اکاونټونو لخوا کیږي، خو لیکوال ډاکټر محب الله زغم وایي ځوانان باید له هغو خلکو سره په خبرو کې احتیاط وکړي چې نه یې پیژني.
فرضاً یو څوک وي مستعار اکاونټ جوړ کړي او چا سره داسې خبرې اترې ورباندې شروع کړي چې هغه ممکن د ته زیان ورسوي، د اول باید ځان سره فکر وکړي چې زه له همدې کس سره چټ کې د خبرې اترې وکړم ګټه یې څه ده. داسې یو څوک چې پیژني یم نه، په دې پوهېږم نه چې دغه واقعي شخص دی که مستعار دی، نو ولې باید زه ورسره خبرې وکړم؟ په دې مسایلو کې باید سړی ډېر احساس وسي، هغه چا سره چې پیژني نه باید اصلا خبرې ونه کړي، او که خبرې کوي هم باید اصولي او رسمي خبرې وکړي، شخصي او دراز خبرې باید هیڅکله ورسره ونه کړي.
بختجان هیر وایي ډېر کله ځوانان خپله داسې عکسونه، ویډیوګانې او نور اسناد په موبایل او کمپیوټر کې ساتي چې که خپاره شي دوی ته تاوان رسیږي.
نن سبا داسې وخت راغلی چې تاسو سره تلیفون کې یو شی وي، دا تلیفون ورکیږي، درنه غلې درنه وړي، او بیا دغه کته هغه پاسورډ هم ورکړی، پاسورډ بیا خلاصیږي که نه. نو دغه باید دا شیان په تلیفون کې په هیڅ صورت دغه شیان ونه ګرځول شي، بیا ځینې شیان چې در باندې یو ځل راشي بیا نه جبرانېږي. نو دا باید دغه مونږ ډېر کوشش وکړو، ډېره هڅه وکړو، دغه شیان مونږ په خپل موبایلو کې ونه ساتو، یا په خپل هغه کوم اکاونټونه چې دي دغه کې باید دغه ونه ساتو. ځکه اوس نن سبا ټیکنالوژي داسې راغلی ده چې ته به هیڅ فکر نه کوې چې تاسو سره یو شی بل چاته ورغلی وي.
د کابل اوسیدونکو ملکه وایي په دودیزه وروسته پاتې ټولنه کې هغو کسانو ته ډېره ګرانه تمامېږي چې شخصي مسایل خپرېږي.
په افغانستان کې ډېر جټکانو سره دا پېښې شوې دي او کېږي هم، چې کله په چا اعتبار کې خپل عکسونه جوړوي، یا ډېری وخت داسې څوک وي چې غواړي د عکسونه پیدا کړي، تهدید یې کړي که چېرې نجلۍ خبره ونه مني بیا عکسونه خپروي. او ډېری وخت کله چې داسې پېښې وشي په کورنۍ کې نجلۍ سره ډېره بده رویه کېږي، او تر دې ځایه چې وژل یې هم دي. جنکۍ باید دې ته ډېر خپل فکر ونیسي چې خپل شخصي شیان خوندي وساتي، او په چا باندې ډېر باور ونه کړي، که بیا وروسته کومه پېښه وسي بیا به دوی پښېمانه وي.
ویل کېږي په کلیوالو سیمو کې داسې پېښې هم شوې دي چې نجونې یې د خپرو شوو عکسونو یا ویډیوګانو په سر د کورنۍ غړو وژلې دي. خو ډاکټر محب الله زغم وایي دا کسان چې شخصي مسایل خپرېږي قربانیان دي، او د جزا ورکولو پر ځای باید مرسته ورسره وشي.
زه فکر کوم چې هغوی باید خپلو اولادونو سره کښېني، په صمیمیت سره ورسره خبرې وکړي، او هغه اصلي مسله پیدا کړي. مثلا یوه نجلۍ ده، یوه خورلنه لري، او خپل عکس ورته ورکوي، د خادي خبره ده. نو که هغه دا عکس خپروي یا بل چاته یې ورکوي یا هغه یې خپروي، نو د دې کې د دې نجلۍ ګناه څه شوه؟ یعنې هغه باید د یو قرباني په حیث وپېژندل شي، باید خواخوږي ورسره وشي، او د ستونزې په حل کې باید ورسره مرسته وشي، نه دا چې تور ورپورې ولګوي چې هغه ګناهکار وبلل شي او جزا ورکړل شي.
عبدالصمد بهیر وایي دا چې د ځوانانو شخصي کیسې د انټرنیټ نړۍ ته راځي، یوه وجه هم دا ده چې دوی د ټکنالوژۍ په استعمال نه پوهیږي. نوموړی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې د ټکنالوژۍ د استعمال سره باید ځوانانو ته په دې نړۍ کې د خوندیتوب چل هم وروښودل شي.
زیاتره خپل موبایل باندې نه پوهیږي، صرف عکس اخیستل، ویډیو کول او نور نشي کولای چې وساتي. که چېرته موږ فکر وکړو کورنۍ ته موبایل اخلو، هغه باید دغه ټول ورته وویل شي، او زیاتره د سیدی چې دغه ملګری دی یا دغه دوستان دی هغه ځینخلی نور زوینه ته انتقالیږي یا زی یا دی ورور لخوانه یا د بل دوست لخوانه یا د ماما زوی لخوانه موږ زیاتره دغه سی پی کی وینو نو که چیرته د دې استعمال ورته وښودل شي شاید دغه مهمه لار وي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري دا چې له کوم لارو د ځوانانو شخصي عکسونه ویډیوګانې او نور مسایل خپریږي او د مخنیوي لپاره یې باید څه وشي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یوه خصوصي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي له استاد فاروق عمر هزاربوس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد نن سبا د ځینو ځوانانو شخصي معلومات عکسونه یا ویډیوګانې خپریږي دا له کومو لارو خپریږي؟
څو لارې دي چې په اول سټپ کې موبایل خرڅول دي چې تاسو خپل موبایل وړئ یو دکاندار ته ورکوئ او هغه فارمیټ کوئ یا اکثریت خلک بیخي نه فارمیټ کوي همداسې ورکوي اعتبار پې کوي چې کله یو څوک موبایل خرڅوي د هغې ډیټا ریکوري کیږي. دویم دا دی په ټولنیزو شبکو کې د لینک لیږل دي چې زه تاسو ته د یو ویډیو لینک درلیږم چې دغه ویډیو د تاسو وګورئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ هغه لینک تاسو بوزي بل ویب سایټ ته. بل ویب سایټ هو به هو بالکل د سی وی لکه د فیسبوک. اول ته تاسو ته لیکي چې تاسو د فیسبوک نه لاګ آؤټ شوئ. تاسو به حیران شئ چې زه خو اوس لاګ ان وم، زه څنګه لاګ آؤټ شوم؟ نو دوی څه کوي، هلته تاسو یوزر نیم او پاسورډ ورکړئ چې تاسو بیرته لاګ ان شئ. کله چې لاګ ان شي دغه ډیټیل دغه معلومات هلته هیکر ته ورشي، هیکر ته یوزر نیم پاسورډ ورشي، هغه په اسانۍ سره ستاسو اکاونټ ته ننوځي. که پاسورډ یې چینج که چیټ سره وسه که هر یو شی وسه هغه په اسانۍ سره ترلاسه کولی شي. درېیم موږ سره د پاسورډ نه ورکول دي چې تاسو یو شي ته پاسورډ نه ورکوئ، هغه مستقیما معلومه ده چې د یو سیکورټي مشکل پکې همدا ده. او دا سلورم ما سره دا ده چې تاسو په خلکو باندې اعتبار کوئ. دا مشکلات ډیر چې زیات راځي د سوشل میډیا د لارې راځي چې الګ چلی تاکسونه ولیږي یا چلی الګ تاکسونه ولیږي او څه وخت بعد هغه الګ راجک شي یا هغه جلی راجک شي، یو بل تهدیدی عکسونه د شیر کوم یا دا کوم یا هغه کوم. او پنځم موږ سره وای فای دی. وای فای که زه درته وایم په عموما کې وای فای د ټولو نه خطرناک شی دی. که تاسو په یو اداره کې هستئ او د هغې آی ټي هلته په اداره کې موجود وي او تاسو وای فای د هغه نه اخیستلی یا هغه کنکشن مو اخیستلی، نو تاسو پوه شئ چې تاسو مکمله طور باندې خوندي ناستئ. او بل میموري ده چې د میموري تاسو سره میموري کارت دی یا په موبایل دی چې تاسو خپل موبایل په بازار کې خرڅوئ یا په داخل کې تاسو خپل موبایل ایښی دی، یو کس راځي میموري کارت ته وباسي ډیټا ته اړي او بیرته تاسو ته درکوي، نو دا غټ لامل دی. که تاسو چاته موبایل ورکوئ په خپله وګورئ چې څه پکې کوي، په خپله مانیټر کې هغه کار.
د حل لاره یې څه ده؟ فرزندوی باید څه وکړي؟
که چیرته تاسو یو چا سره شخصي چیټ کوئ، د آپشن شته چې ستاسو میسیجونه بیرته ډیلیټ شي. بیا هم که چا سره ډیر شخصي چیټ وکړي آن د سپاټ هغه تاسو ډیلیټ کړئ چې ریموو فار ایوری ون یو آپشن لري. نن سبا په میسنجر کې او په فیسبوک کې دا آپشن راغلی، مخکې نه و. یعنی جانب د مقابل لپاره هم ډیلیټ شي او د تاسو لپاره هم ډیلیټ شي. هیڅ وخت په چا باور مه کوئ. غټ لامل یې دغه شی کېدلی شي. که چیرته تاسو یو چا ته عکس لیږئ نو تاسو پوه شئ چې دا سل په سلو کې نشر کیږي. که څومره هم اعتبار په یو چا وکړئ بیا هم هغه داسې کار کوي. پاسورډ داسې دی چې فینګر پرنټ په اعتبار نه دی په کار. هغه ته باید تاسو غټ پاسورډ ورکړئ، واړه حروف غټ حروف کریکټرز ولري چې کله پاسورډ مو ورکو په هغې کې داخل کې هم اپلیکیشن انسټال کړئ چې ستاسو مثال ټولنیز شبکو عکسونه په دې شیانو باندې هم پاسورډ ولګیږي. نو کله چې مثال یو کس تاسو موبایل پاسورډ پیدا کوي، د داخل پاسورډ مو باید د دې سره بدل وي، هغه او د دې باید فرق وي. نو کله چې دا دواړه بدل وي، که هغه داخل هم شي، ستاسو موبایل کې ستاسو شخصي ډیټا ته هیڅ لاسرسی نشي پیدا کولی. یعنی په یو وخت کې دوه پاسورډ، یو لاک دی، یو د فیک لاکر په نامه باندې موږ سره اپلیکیشن دی، فیک یعنی نقلي. نو دلته څه کیږي چې کله یو څوک لاګ ان کیږي، مثال ما تاسو ته موبایل درکړه، تاسو راځئ لاګ ان کیږي یا زما موبایل کې شخصي چیټ ته ځئ، نو کله چې تاسو په فیسبوک کلیک کوئ هغه تاسو ته وایي چې ستاسو فیسبوک کار نه کوي، مشکل لري. نو تاسو فکر کوئ چې واقعا مشکل لري، هغه اصلا داسې نه. هغه که تاسو هلته هغې باندې ډېر کلیک وکړئ یا مختلف اپلیکیشنونه دي چې مختلف په طریقې ورته سیټ کیږي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی اونې د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
شي ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نیکی هیلی او سلامونه. د حقیقت صدای د دې اونۍ خبرونه د لوګر ولایت وضعیت ځانګړې شوی. په لوګر کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ په حکومتي ادارو کې د فساد موجودیت او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول په کومه سطح کې دي؟ په دې اړه مو د لوګر له والی محمد انور خان اسحقزي سره مرکه کړي چې دا وړاندې کیږي.
ډیره مننه جناب والی صاحب. کور مو ودان غوړم ول د پښتنه وکم چې ستاسو نظر د لوګر امنیتي وضعیت څنګه دی؟
تقریبا یو کال څلور میاشتې کېږي چې لوګر ته راغلی. ما کوشش کړی دی چې د علماي کرام قومي مشرانو مدنی پالانو سره زمانه سیډیری کچيري مر د زور د لاري حکومتداري کو د حکومتداري ناکامه ده. ما کوشش کړی د څه څنګه واورم چې څه ستونځ لري څه مشکلات لري موږ څه کولای شو او تاسو سره سره کولای شي. په خواني وضعیت د لوګر اوس کې وګورو څه تغیرات هم راغلي دي ولی مشکلات هم زیات ډیر لرو.
عمده تغیرات څه دي؟ عمده مشکلات څه دي؟
دا حالت کله چې زما سرنوال زما تر بدن مخکې معرفي کېده د ولایت د مقام بغل ته سرنوالی تعمیر او د ریاست محکمې تعمیر په معرفي کې هغه ترور سوی ویشت سوی په شهادت رسېدلی. والي صاحب د عیدګاه په ورځ باندې ترور سوی ویشت سوی ولی وسم په دې باندې باید موږ اعتراف وکړو چې وسم په لوګر کې ډېر سخت مشکلات لرو. لوګر د کابل دروازه ده. دا ځل کې موږ د پاکستان سرحد خلاص لرو ولی بیا هم زما پیام د لوګر شریف خلکو ته دا دی چې دا په باب العلم سره موسمه دی، دا په باب الجهاد سره موسمه دی، راسي چې دا په باب الصلح سره موسمه.
دا یو امیدواری ده، دا یو هیله ده. اوس لامنیتی اړخه ستاسو هغه پوښښ چې دی څنګه دی؟ ځکه ځینې انتقادونه دا دی چې یوازې ستاسو پوښښ په پاخه سرک باندې محدود دی.
تاسو خپله ممکن د لوګر کې معلومات ولري، هغه نو ډیر مناطق چې څلور پنځه کشپش کاله د طالبانو په ولکه کې وه الله الحمد هغه زموږ د قوتونو په لاس کې دي.
مثلا کومې سیمې؟
مثلا زرغون ښار دی، باری دی، چورې د دولت حاکمیت دی. ولی بیا هم زه دا خبره تکراروم، زما پیام دا دی چې راسي د خلکو پر ژوند حکومت وکړو، هغه په ښه حکومتداري سره کېږي.
او د خروار او د سرخ وضعیت به څنګه دی؟
سرخ کې مشکلات لرو، خروار کې مشکلات لرو، په حاضر کې مشکلات لرو. کله کله دا چریکي جنگونه پر سړک باندې هم کېږي. ګوریلای جنگونه، چریکي جنگونه تاسو ته معلومې دي چې ماریدل یې ډېر سخت ستونزمن کار دی. ولی مخالفینو د مخامخ جګړې توان د لاسه څور کړی دی، مینونه پټي، انفجار کی، انتیار کی. ولی بیا مې پیغام غوته دا دی چې ورور وژنه راسي بس کو، راسي د حل لار پیدا کو چې څنګه کولای شو چې افغانان ته نور مستر د خدمت وګرځو، د ازار او د عزت وګرځو.
کچېر موږ له سرخ څخه، له ازر څخه او اتاله برکیو له خروار څخه بیرته مرکز ته راسو، حتی په مرکز کې هیانن که کوم شپې چې تاسو پوسټو باندې جنگ ونسی، تاسو پوسټو باندې حمله کیږي،
ستاسو جنگ ستاسو مخ کې مول چې مخالفین د لیر څخه څو پیرونه کوي بیرته ځي. ولی اکثره وخت موږ امنیتي ارګانو ته زخمیان هم پیدا کیږي، شهیدان هم پیدا کیږي. جنگ دی، په جنگ کې تبان مشکلات وي، خلکو ته هم ضرر رسیږي.
په لوګر کې د نامنه یو ویلات یا د مخالفینو د فعالیت علت د امنیتي ځواکونو کمزورتیا یا په یو ډول سره ضعف دی که برعکس د وسلوالو مخالفینو قوت او لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه له پاکستان سره سرحد
دشمن یا مخالفین؟ هغه میشته کوس په ویلات لوګر په ویلات باندې په دې خاطر باندې چې لوګر د کابل دروازه ده، میدان وردګ هم د لوګر د خواسته تدیدیږي، جنوب شرق ولایتونه هم د دې خواسته تدیدیږي. دوی هم کوشش کوي چې لوګر کې کوچنی واقع پېښ شي چې هغه مطبوعاتي شي، خلک خبر شي. زه بادغیس کې والی وم، مشکلات و ولی دونه مطبوعات کېدل نه. دلته که یو جزیترین حرکت وشي د مخالفینو تمرکز هم په دې خاطر باندې دی، ولی لله الحمد موږ مناطق نیولې دي، منطقې مو د لاسه نه دي ورکړي.
د خلکو همکاري دا د حکومتدارۍ په برخه کې ډېر مهم نقش لري. د خلکو همکاري هغه ډول چې تاسو غواړئ له حکومت سره سته کنسته کنسته ولې
مشکلات لرو په دې باندې باید موږ اعتراف وکړو چې په دې اداره کې مشکلات سته. ولې دا مشکلات په لږ وخت کې علیدل هم ډېر ستونزمن کار دی. که چیرې موږ دغه فاصله دا واټن چې پیدا سوی دولت او د خلکو تر مابین دا باید رالنډ کړو. ولې بیا هم زه د خلکو څخه معذرت غواړم، دا امنیت تر ټولو مهم دی. مشکل واده چې کوو سبا یو بل مشکل پیښ شي، هغه وادې کې ممکن یوه هفته او دوه هفتې ځنډ راشي، دا مشکلات شته. ولې زما په راتګ سره زما ډېر تمرکز او زما ډیر کار کول د خلکو سره دی. ما اویا فیصد کار د خلکو سره کړی، دیرش فیصد مې اداري کارو ته وکړ.
بسغزای صاحب، یو پوښتنه دا چې کله تاسو کابل ته تګ راتګ کوئ، آیا اندېښنه لرئ په لاره کې؟ داسې اندېښنه تاسو لري چې مبادا کومه حمله به کیږي او حملې هم سوي؟
پر ما باندې موټر بم اوس زه نه یم پوه سوچ دا موټر بم دی. ما فکر کاوه چې لیرې او ما یم پټاوس پارچه زما پر موټر باندې وموښتله. په ټول افغانستان کې منفي نظر چاته نه لرم، بد نیت نه لرم. کله چې زه مرازم ډېر مطمئن په هغه ورځ باندې هم پر ما باندې څه فشار هم نه دی راغلی، ګرچې شهید هم هم درلوده، زخمي هم هم درلوده، نیت مې صاف دی. نو په دې باندې زه ډېر ډاډه او مطمئن یم.
هر سړی چې تګ راتګ کوي، که چېرې مقامات دي که غیر مقامات، عادي خلک دي، امنیتي ځواکونه دي، هغو سره به هم ستر اندېښنه هم دی چې مبادا ما باندې حمله ونیسي. د دغې لارې د امنیت لپاره قوي اقدامات سوي دي، کوم دي؟ که نه دي سوي، ولې
اقدامات سوي دي؟ تاسې خپله ژوندی مثال یاست، تاسې نن د کابل څخه تشریف راوړی دی. داسې امنیتي ستونزه نه ده پېښ شوې چې سړک د دوه ساعته درې ساعته دپاره بند شوی. مخکې مې هم اشاره ورته وکړه، مخالفین راځي او دوه پیره کوي پر موټرسکل باندې بیرته ځي. زما رئیسان د ادارو اکثرو کورونه په کابل کې دي، سهار راځي وځي بېرته، مازدیګر هر ورځ بېرته کابل ته ځي. دا د دې ښکارندوی کوي چې دونه غټ تعدید نشته. که چیرې غټ تعدید وای، بیا رئیسانو کله دا جرات کولی شوی؟
کله چې ناامني په یو سیمه کې په یو ولایت کې د باسازۍ کارونه هم ورسره اغېزمن کېږي. په لوګر کې هم ناامني بسته د باسازۍ کارونه او انکشاف کارونه حتما متاثر دي. څه بدیل لاره، څه د خلکو په حمایت څنګه
د ولسوالی خلک مشران را وښتي چې د عمل منفی پروژو د پاره نه چې ممانعت وکړو، باید همکار واوسو. سړک جوړېدل، مکتب جوړېدل، کلینیک، شفاخانه جوړېدل، پارک جوړېدل، دا په شخص پورې اړه نه لري. دا که چیرې یو څوک جنګ یا هم په یو اراده باندې یو هدف ولري، یو د ځان سره یو برنامه ولري، د دې شیانو یا د سړک جوړولو دوم په سړک شروع دی، تاسې خپل شهیدان کار یې په ډېر سرعت سره روان دی. کله چې په یو منطقه کې جنګ وي، د جنګ په حالت کې خطبان خلک دغه کې ضررمن کېږي، ضرر ویني.
په ولسوالۍ او په کلیو کې ځینې د باسازۍ کارونه دي، خلکو ته خدمات رسول، دا څنګه نه؟
کلیو ته زموږ خدمات وسم ډېرې پروژې کار کوي، حتی په عذر کې و ډېرې پروژې کار کوي. دا پروژې د خلکو دپاره دي، خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي. موږ څو سړکونه هم لرو چې په دا نږدې وختو کې به د هغوی کارونه هم عملا شروع شي. د پروژو په عملي کولو کې دوی د خپل دولت سره پوره همکاري وکړي.
یو عمده مشکل چې په دې وروستیو کې پیدا شوه، هغه دا چې په ځینو په سیمو کې لکه په دیناو کې خلکو اعتراض وکړ د امنیتي پوستو پر ضد او خپل ښوونځي وتړل. دا یو ډېر غټ مشکل دی د آینده نسل لپاره. د دغه دپاره څه اقدام په نظر
نم د اشارک څو مشران راغلي او ما د هغوی سره خبره وکړه. د دیانو خلکو دپاره مې دوه ورایحت ور واستوه. کوم قانوني مشکل چې د دوی وي، مشروع مشکل چې د دوی هغه موږ خلکو ته واده ورکړی ول د مکتب بندېدل دا د دې وطن د بچانو سره ډېر سخت ظلم او غټه جفا ده.
خو دوی وایي بچان هم په امن کې نه دي، جنګ کېږي. الله خو طالبان حمله کوي، له دې خوا پوستې ډزې کوي او مابین کې دوی بچان راځي ښوونځیو ته چې ځي.
د دوی هغه غوښتنې چې مشروع وي د پوستو چې کورونو ته نږدې وي، موږ د دوی سره واده کړی چې د دوی پوستې به انشاءالله په دغه 15 ورځو کې هغو نکاتو چې خلک ځینې متضرر نه شي.
یوه موضوع هغه ده چې فساد لا هم په دولتي ادارو کې، په حکومتي ادارو کې یو غټ مشکل دی. په لوګر کې هم د فساد موجودیت څخه په مختلفو ادارو کې شکایت کیږي.
پوهېږ په دې باندې باید موږ اعتراف یو اوازې وي د خلکو خبرې وي، یو په شواهدو سره که ماته څوک یو سند را د لوګر شریف خلکو ته مې هم په خپل اوله ورځ بیانیه کې ویلي چې همزمان سیاست او تجارت ناممکن دی. یا به کیسې ګټې یا به پیسې ګټې. که زما په وجود کې چې زه پوه سوی ما د فساد څخه جلوګری کړې، مخنیوی مې کړی او هیچ چاته دا اجازه نه ورکوم چې هغه مستقیم یا غیر مستقیم په فساد کې دخیل واوسي.
یو شمېر حکومتي ادارو کې د مسؤلینو نشتوالی دا هم په یو ډول سره فساد سره اړخ لري. د په لوګر کې لا هم خلک مسؤلین خپل وظیفو ته ناراضي دي، خلکو کارونه پات کیږي.
بالکل دا زه تاییدوم. ما خپل رئیس منوی بشری ته او رئیس کاري امور اجتماعي ته زیرفته مسؤلین ټول ته تاریخ نوشته کړی دی چې دوی به د حضرې څخه د ټولې ریاستو ګوري کوم رئیس چې نه یې راغلی هغه غیر حضر سوی دی، ولې یو رئیس چې معاش اخلي او دوی په وظیفه کې نه یي دا د وطن سره غټ خیانت دی.
محاکمه ستاسو کې او په سرنوالۍ ستاسو کې مسؤلین مثلا که دوه ورځې بیا یو ورځې نه یي که یو ورځې دوه ورځې نه یي دا یو واقعیت دی او د دې لپاره سند هم
شته. رئیس صاحب د محکمې نوی راغلی و، هغه مې هم را دعوت کړی و، هغه څه مې هم خواهش ده و چې رئیس صاحب د خلکو ډیر کارونه د سرنوالی او د محکمې سره وي، هغوی هم دا تعود راته سپارلی چې موږ به غیر رسمي تک او یا رخصتي نور وختونه به موږ په محکمه او سرنوالی کې واوسو.
یعنې منی چې فساد شته خو ورسره د مبارزې ټینګه ژمنه هم شته، څه فکر کوئ کامیابه به سئ په دې برخه کې؟
وګورو، کوشش کوو، خدای مهربانه دی.
مننه ولی صاحب، کور مو ودان.
تشکر.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
جوان کوي سپینه سپینه موایک جوان کوي
लटवम जवार गर्द मीने जान लटवम फलदान बेलम ता गटम दासी इल्जाम लटवम माता खबरी हसी द जमानी जोड़वे तैयारा नान कवि हसी बानी जोड़वे कुर्बान शम दरना पुत जानान शकना जबीदारू रगी गम पुत दरमान शकना दजड़ पवचो दश्तो राल बारान शकना पदी खुग मंजड़गी में लग मेहरबान शकना दायाओ कमाल खुका उस इरफान शकना दायाओ कमाल खुका उस इरफान शकना